سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري است نوري هرکلای کوم. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه به استعفا وکړي او نه به هم هېڅکله یوه شرمونکې معاهده لاسلیک کړي.
هیچ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب ده استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملي ده؟ د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویې ویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی دغه راز وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې و جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړ جاری تا ورسیگی.
در ترکیه باید گوست با این سجام بوریم. ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به توافق نو برس. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلو اردو د 15مې پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو تېره ورځ د بیسود ولسوالۍ په حصې اول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قماندان علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د وسله والو د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره رانسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو دوی وایي په خپله علیپور له هغه سیمې تښتېدلی دی. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپاړس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خواجه علي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه محصل د لیسانس، ماسټري او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي. هغه د دغه محصل په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې پر اساس یو شمېر افغانان په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. خبرونه لازم دی رادیو هوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف دې هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات دې هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنه کړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلي لوروف، په دې دو ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. نیکول پاشینیان پرون موسکو ته د سفر په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنګي اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای، خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیر منی د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شپږونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سی خبري اژانس ویلي شاوخوا یو سل څلوېښت ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکلی د کرونا د وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو احتساب ته داسې مهال دوام ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خبرنو مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست مرید خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې مو د دې خبرونه د مطالبه یادونه وکړه. د غراس پر دغه مطالبه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د مایوبینو او معلولینو د حقونو پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ چې رخت یا تکل کله پیدا شوې ده. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. خغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارکی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او حمله امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور به لفرې به ظاهر واورو.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بېساری تاریخي فرصت د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
بر بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی یو ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅکله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نه ږدي.
هیڅ کس فکر از ایر نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس.
هیڅوک دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به ومومي.
شغلی غنی زیاته کړې چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېیمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمې ایجماع درمسته کې دوله کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټول نړیوال ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیه استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خپل نوې طرحه په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړې ده. د دغه غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسم نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې چې امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. د طرحې ته د امریکا د طرحې بدیل هم ویل کېږي. ایا تاسو هم له همدې نظر سره موافق یاست؟
د رئیس جمهور طرح یو جامع طرح ده، په دې کې شک نشته بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنا فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوی چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه زموږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې خصوصا امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټولنه معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو فیصد باندې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه چې د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه تر حمایت کول به د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې ساختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندۍ شوې. په دې وروستیو کې د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ به کېږي، څو په پکې کې اشتراک کوي او اجنډا به چې شوي. طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي. تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي. زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، احیا نن وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې، په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي چې سیاسونه هم یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت د افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي هلته باید بحثونه پر دې باندې اوس چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي و چې د افغان ولسمشر د سولې د نوې طرحې په اړه خپل نظریات سره شریکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی هم ورسره دوام لري. په تېره بیا لوی ښارونه اکثرا د هدفي وژنو او چاودنو شاهد وي. په دې وروستیو کې دغه دا ډول چاودنې او حملې ډېرې شوې دي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي هم امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نور به په دې رپور کې واورو.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسېدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تور د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیبوو، موږ یې تعقیبوو، مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، آخرین نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده، امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت تروریزم، چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې مورد کې هم موږ هلې ځلې کړې دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسولین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوالو طالبان او شخصي دښمنۍ یادوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. په دې اړه چې رختیا ټوټه لکله پیدا شوې ده، نور معلومات ترلاسه کوي شئ.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په بلخ خبرونه کې، چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، د مالینو او مایوبینو د حقوقو موضوع ته مو انکتنه کړې ده. په افغانستان کې سهار ته بجې او 19 دقیقې کې دونکو لري اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر دی او شمیر الویدیزو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د تیرو 12 په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي: تیر کال ته د 8 نقطې په سترګه کتلی شو، ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي: له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، شخړې ورسره زیات شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې لیکي چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي، چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي، ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، شاید سوله پکې وشي خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا سرګندوی چې هغه وادونه چې اوایدې لشتي شای له 500 تر 300 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخ کړی او تر هغه جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنۍ اوایدې 500 ډالر ته ورسی شي چې د بریټ د افغانستان د اقتصاد در رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان وروستی مشهور یهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلی دی هغه کس چې لسبان دی ویل سیزی په افغانستان کې د یوازینی یهود په توګه پیژندل شوی دی، له دې ویرې اسرائیل ته ځي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې چې له دې سره د طالبانو په څیر بنسټپاله ډلې ته په دې هیواد کې زمینه برابري شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویلي دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوه شي په افغانستان کې څه پیښې شي. سمنتوف دا خبر هم کړې ده چې دی په دې بریالی شو چې د کابل له کنیسې د یهودانو د زمریو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان یهوده ده او دوی لوڼې یې له 1998 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکی د هرات په ښار کې زیږیدلی. په هغه ښار کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو یهودانو استوګنځای و، دی بیا کابل ته ولیږدید، خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د یهودانو د کنیسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د یهودانو د ژوند یوه دوره پای ته ورسی شي. د یهودي پوهانو په باور له لږ تر لږه 2000 کلونو راهیسې یهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل که طالبان را وګرځي دوی به موږ په څپېړو پسې واخلي.
ازادي راډیو اوري اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع چې د افغانستان له مسلې سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیا او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو په مهال شوي. دواړه هېوادونه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یوې خبري سوي اعلامیې کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال ښاغلي لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. چې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته وه. رویترز خبری آژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لاره وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وښوده.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرېدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبری کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستاني رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړو هیوادونو د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کېدو
هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټه پورې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندي کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رامخته سوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتي همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او دغه راز پاکستانی رسنیو کړې ده. د روسیا او پاکستان چارواکو دغه راز په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیکې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د لوبو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د بریاو په سلسله کې د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسي سیال په وړاندې تر بریا وروسته د خلکو او دولتي چارواکو له تود هرکلی سره مخ شوی. ښاغلی سفری وړمه ورځ په موسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او ټاکل شوې سبا بیرته کابل ته ستون شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط 3 راوند و با امتیاز حریف خودا شکست بدم.
داد حسین بخش سفری همیشه نه شوهر دی. سفری به ځای نړۍ ته نه دی راغلی. د آزاد سیالیو د افغان لوبغاړی وای دند داد چې په سیالیو کې خو ځلېږي او د سیالیو او د خپل سیالانو په ماتولو سره افغانانو ته خوښي وروبخي.
سفری رسالت ایمانی
سفری د خپل خلکو او کورنۍ پر وړاندې ایمانی او وجدانی دنده لري چې باید ادا کړي. په همدې اساس هڅه کوم څو دا دنده په ښه توګه سرته ورسوم. تل د مبارزې ستراتیژي لرم او میدان ته لتلو وړاندې خپل سیال ښه مطالعه کوم، څو کمزوري او قوي ټکي یې معلوم کړم.
ښاغلی سفری په روسیه کې د تیرې شپې د لوبې پر مهال خپل روسي سیال په دریم راوند کې مات کړ. لوبه د حبیب الله نور محمدوف ای اف سی سیالیو په چوکاټ کې ترسره شوه. ښاغلی سفری لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د دغو سیالیو په چوکاټ کې لوبیږي. سفری تر بریا وروسته د افغان چارواکو او خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ولسمشر غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سفری ته د بریا مبارکي ورکړې ده. په ورته وخت کې د نوموړي بریا په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو د پراخې خوښۍ لامل شوې. یو شمېر عام وګړو د دغه بریا په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره مطرح کړل. له دې ډلې مریم عزیزي او احمد جان وویل:
حسین بخش سفری زمونږ ویاړ، زمونږ اتل دی. خوشحاله یو چې داسې ویاړلي ځوانان لرو.
د آزادو سیالیو بل اتل احمد ولی هوتک بیا تیره ورځ د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې سره په خبرو کې د ښاغلي سفری وړتیا او طبقاتو د وړاندوینه کړې و چې سفری به خپل روسي سیال مات کړي. حسین بخش سفری د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم ګڼې بریاوې خپلې کړې او خپلو خلکو ته یې خوښۍ وربخلې دي. د په 1996 کال کې په ترکمنستان کې جوجستو په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سفری تر دې وړاندې بیا په مغولستان کې په آسیایي سیالیو کې د اتلولۍ په ګډون د اماراتو او روسیې په سیالیو کې هم بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
تاسو لا پیغامونو
مازی برحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي رادیو ته ده. ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا درو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام صرف غریب صاحب ته ده چې د میدان د ولایت د تذکرو مبارکې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرو کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکرو کار ته شروع کړي.
د
کندهار ولایت د وونو ناحیې څخه دا پیغام پرېږدمه. دا د بازار لوړ کوبۍ چې دی دلته زموږ کلي دي، زموږ کورونه دي، دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده. دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیپ چې دی هغه دوه انچه پیپ راوړی دي. دا په سوو کورونه دي، په دا دوه انچه پیپ چې دی په دا سوو کورونو ته اوبه ورکوي. هغه ګرد زموږ بېتعلیمه خلک دي، دغو سړی په مشکل نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچه پیپ ته په چا باندې رسي چې دا عمومي د دوه انچه پیپ په شتون دي. په سوو کورونو کې ترلاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د نورو مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلی غنی دغه راز پر دې ټینګار وکړ چې واک به له انتخاباتو پرته پرې نږدي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګانی ولې د 203 تندر قولو اردو د 15 پلې لیوالې رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپږ کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی وایي 3000 افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خو جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه دا خبره پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل چې ډیری افغانان د همدغو سندونو پر مټ پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان موضوع هم د چارواکو د بحثي و مهمه موضوع. سرګی لاوروف او د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کورونا د وایروس آزموینې منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې کوم غوښتي وي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرک ببرکزی زدران ده. ببرکزی سه پا افغانستان که دست مشمان چه اغوی یا معلولیت لری یا یا روخته استونز لری دیر دی. خو ایت استو چه پا دی برخه که کار که وی معلومات شتا دی چه فرزن چمرا مشمان است پا افغانستان که دست دی چه اغوی یا روخته استونز یا یا معلولیت لری او اغوی خپل و کورانه یا تور پاتی دی.
تروس پور پا افغانستان که چه سروی نده کردی چه چمرا دی ذهنی معلولیت لرون که حلق او جلی پا کورانه که موجود دی. دی ارقام نشته. پدا چه در افغانستان در وگری پتوگه در اساسی قانون لمخه چه مک پر ارسو پدی وطن کوسیگی اگر در اساسی حقونو او ریر و حقونو نورس خبر خمنده ولی داست کورانیشته پر افغانستان که چه یاو دو ادری تر سالو رو ذهنی معلول ماشومان پر کور کلری لس کلن پینز کلن شپ کلن او داستاتی او در داکتر واسیم نکیگی یا مثلا دوی اگر شکل لمخه پر وده کبی سر وده نکوی یا سری وده کبی وجودی وده نکوی یا سوی شکل پا دری پستلا باندی دی داغ اس ماشومان دی تروسا پوره دی د پاره داس مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایی اچرن لاندې ونیسی متاسفانه شته ډیر ماشومان داس په کورونو کې پټ دي حتی میلمنو ته نو ورخی یا تا تړلی دي چې دوی د ټول حساسی حقونو څخه دی یو وګړي په توګه دی انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي په دې کې بلا د خوشنیون کی خبره داده چې ډيري کورنۍ خپل روغ ماشومان شغه الک یا خور ده یا ورور ده هغه توای چې د ورور نه ساتنه وکړي یا د خور نه ساتنه وکړي هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داس یو مریض یا کومات تللی یا بې هوش وي نو دای باید ډوډۍ ورکړي دای باید اوبه ورکړي دای باید تشناب ته بوځي دای په خې کې کړي دا د دې لپاره نو یو مشقت دی یو شاخه کار ده د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فهم شي دا شاخه کار
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چه ماشومان مثلا به عام اصطلاح گرچه دا اصطلاح بشری اصطلاح نده موگ اغیی تا ذهنی معلولیت لرون کی وگری وای ولی خلق کسو بازار که ممکن لیوانی ورته وای بربند گرزی دا پخپل واک ندی دا پخپل اختیار ندی یا بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکی دوی صحی ستونزه ده چه دوی دا پار دا سب شفاخانه نشه چه دوی تجاوی وکی ندی یو پدا چه پا نور وادونه که دوی دا پار روانی داکتران دی روانشناسان دی مختلف تمرینونه دی هم دغه سه چه دا بریل خط دی دی نابینایان دا پار هم دغه سه چه مثلا دی اشاره ژبه ده دی اغا چوک چه دی خبرو مشکل لری هم دغه سه نور روشونه او میتودونه دی چه دی ذهنی مریضانو دی ذهنی معلول وګړو دا پار دی چه اغا پا نور دنیا که دی او مکتبونه دی او منظمی وری و راوری متاسفانه دلته نشته د دوی سروی د پاره چې څومره دی چې حکومت او دولت باید پوشی دغه معلومات نشته د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي دغه متاسفانه نشته زه باید عرض وکم چې زنه او میندو پلونه دی ته راغلی دی چې خدای نو د دینم خلاص کړي په دا چې دغه ډېر ستر بوج ده یو خود یو مور په حیث باندې که یو سړی د مور له دیده یا له سترګه ورته وګوري دغه مور دپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هره ورځ ورسره ګوري هر ورځ د دې په فکر کې دا راځي چې کاشکې داسې یو مرکز وای داسې یو نهاد وای داسې یو ځای وای چې حداقل ما ته یو سکون پیدا شوی حداقل سحری رانه وړی دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی مازدیګر ماښام دی بېرته راوړی احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم زم ژوند لرم زم ځان کالی اغوستل لرم زم ډوډۍ اغ دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو پلانونو لپاره په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا موظف ده چې ته دا وزت او دا درنونه غورځي دا ځان درنونه سوځي دا ځان ونوي دا په چاړه ځم همداسې
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلي خبره ده کورنۍ ټول نه روانشناسان دي نه معلمان دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک خلک دي زدر ته په نور دنیا کې دی او وګړي په توګه چوب سدلته د مور او پلار نه زیږیدل دا افغان دی په هر حالت کې چې کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون د مخه په خدای دی لویانو د کنوانسیون د مخه د ماشومان د حقونو د کنوانسیون د مخه چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصلاح باید یقیني کو لاسرسی چی شه لاسرسی خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چو خلکو چې تاسو معلوم ذهنی ما هغه وجه معلومی کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې په هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونه کی هغه خخواړه ونه خوري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون کون دا ونه لري او پاینه زمان کې د نګدی خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه می چې په ګروپ او په بینه کې زنه هغه په تیبل هاس باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا غا یو بخش دی چې ته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د سروي باید وشي څومره دی د سروي کپ ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د مرکز نشي جوړ دی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان التوار وړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومان د کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي که په میاشت کې یو ور ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو ګوري په خو بدلته او ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویره څوک چې ذهني معلول وو کماشوم وو کلون وو دغه دارالمجانین ته ورغه کول چې دا ده لار اول دغه نوم غیر بشری ده دارالمجانین د لبنانیانو کور یا د لبنانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هواد وګړي دي د افغان د مور پلان پیدا شوی دي دا حق لري د سالم ماشومان غونډه چې په اصطلاح دغه هم شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو حتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هیواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخر دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږیدل دي چیرته اوسي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادیو نسایی کلینیکونو کې ځنشان ثبتي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمیر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې د لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځنې مرکزونه د پینتیانی توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره ویواله منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد دی یو افغان چې د مکسره کار کوي څلور ځمنه چې یو دیارلس څوارلس پاړس ولس کلانو دا په د مکسره په دې ځای کې کار کوي ولې د دې خاطر چې زه اتلس یو ولس کال دي څلور ماشومان ته ما خدمت کړی ولې زه زوريګم کوم مور او پلار نور ځاړ کیږي کوم نو د دې خدمت بسوي کې په دې چوب کې دا په کوڅه کې ګرځي دا په بربند ګرځي دا په مړکی ولید په ډیر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډیر مشقت یو دوه درې کال پیو هیواد کې تیر کړ بل بل هیواد کې بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ البته هغه په ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسودای په میاش کې وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغه سی یو 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 رواني تضمین دی مایند او پلان ته چې دوی باید کدی نوی مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور وښونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د ښوونه او روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي شمل ته وشي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به نغاشي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کړونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت را منځته شو؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر وګدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړېدل
او افغانستان ته لکومو هی ودونو څخه رخت یا ټوټه راځي.
دا پوخاس راتله تانو جوپان بود. نور دولتونه مال دلته نه راتله. آقا طول دری متره و غاٹ توتی نه دلوده.
نن امدا موضوع چی رو؟ پا پایل که در رخت تاریخ تاور گردو. بیای ارزخت رو خوره و. او دی خلکو نظرونه هم در تاورانده که و لازادی راژیو سره وسه. لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخي تارونو څخه رخت ووبي. په پیل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواج شول ډیر اوږدو کلونو راځي په مختلفو رنگونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالی د پښم نه جوړېدل مالونه د وړۍ او د وچغونو نه جوړېدل دا غیر وروسته بیا د انتقال شول پومبې ته خپل پومبا یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول او همدارنګه به اریانا یو ډیر لوی تمدن هاته د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه و لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شک کړی و لري مزل نه وهل کلی په کلی ګرځېدل کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې له کورونو څخه راوتلې د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رختې ورنه اخیسته. سمی اولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري ورسره غږېدلی یم ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راواخلي بیا په شابه نه خرڅوي. کلي کې څوک خرڅوي څوک بیا بازار کې خرڅوي دوکاندارانو باندې د سمپل د پاره ګرځي
نارې مهي
او چې دا ټیکې مې راوړې څوک وایي کتان مې راوړې څوک وایي جرجټ مې راوړې څوک وایي بخمل مې راوړې همدار کم ځینې نور شیان څه چې دی نارې وایي وایي دا شیان مې راوړې دي که څوک اخلي بیا راسي.
نظر دوکان ته هغه څوک چې په شابه باندې ټوټه کلی ته وړي کنه څومره قیمته خرڅي؟
هغه مره قیمته نه څه خرڅوي څومره چې په دوکان کې دی چې هلته په اوګو باندې هم خرڅه کېدی به یې مثلا متر په اتیا روپۍ ځینې ټکې سه چې متر پنځه سوه روپۍ هم سه دا رقم دی په اتیا روپۍ خرڅېږي دوکان کې هماغه چې یو سلو شل سل روپۍ خرڅېږي ځکه دوکان باندې کرایه او دا راځي په همشه باندې چې خرڅېږي همالته کرایه هېڅ شی نشته پغمان د علاقې خلک راځي وړي د ارزان قیامت د خو خلک راځي وړي د شوقي ورته وای د شوقي د خو خلک راځي وړي یو رقم خلک شیخ محمد جان ورته وای هماغه راځي زمنګ نه اخلي یو یو جوړه به عمل ته کلی ته وړي خرڅي ته زیاتره خزه مرزي موږ سره نسی بیا زیک کلی خرڅي در کم زمر کلی ته به خلک راتلل خپل ماته ډیر خوند راکاوي زکه اوخه زوړ کوم چې د کلی ټوله خزه سپین سری بورته راتلی هم دنه به کی خو خولې په لاس او په 20 روپۍ به سره جنجال وم دا ماته په دومره رام دا په دومره را
او سوداګرو بچي ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوي نه وي پشپوش په با پلاره پاتې کېدل د غزنی وسیدونکو لال محمد سره مې په دې اکله مرکه کړې چې تاسو یې اوریدل تر بولم
دا په خاص راتله تانو جوپان وو نور دولتونه مال دلته نه راتله هغه ټول درې مترو غاټه ټوټې نه درلوده دا د تاترونو ګریو پشمیسی وو دا د لندن وو لندنی ټکې به ورته ویل هغه نو غټ غټ ټوپونه وو هغه به راولل دلته به خرڅول قندار ته راتلل قندار به دلته راتلل
له ولایت نه بل ولایت نه بیا د آس په طریقه درختونه ورل کېدل څه رقم ورل کېدل
پوخري ولېله ما لغزنی که یادی گیسه لدغ کابل دی مو کلی تا مو گرامک و لسوالی دیرکیو باست مولل پخری مولل سانو یا تافته و تکای کدی ورته ویله
چه؟
کدی
دی نارینه لپاره و کدی خزی لپاره؟
دی خزی لپاره و دی نارینه لپاره و آقا آقا تکا آقا و نارینه سی و نو دست کالی دلو دست کمیسی یاو رنگ و پرتوگی بلند
دانو ولی
دقیقه رواج و بپو پرتوگوی که دست پیواندون موسی دره رقم سلو رقم پرتوگ بسپین و تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق نیستی
و خلق نادار و پیسه نی و وست در پیسه درسوی دی دقیقه تکه خود در جنکانش اولی یو جمعه یاگوندی بل جمعه ایست هشی
دی توتو پر دولونو که سمره تخیر
ډیر تغییر راغلی ده تو بس راځي خال راځي زری راځي هغه وخت د زری او خال بیخي نه و اوس نو دنیا خال نیولی
اکثره کسان وایي چې رخت ورځ تر بلې کم اصل کیږي غوټه باسي رنگ اړوي دا چې ولی د رخت سوداګر محمد امان په دې نظر دی چې کچيري دوی اصل ټوټه راوي د افغانستان د اکثره خلکو اقتصاد کمزوري دی ډیر خلک نشي اخستلی بیا نو هغه وی چې په دوی تاوان شي
دا سیدی خورکی دا خبر خو پر مشتي باندې اړه لري کوه ز چین ته ولاړ څه مطلب یو رقم رخت متره جوړي دا رخت را جوړي مطلب دا نامه کریپ په درې سو یو متره جوړي هغه چې موږ راوز مشتي د افغانستان شرایط نه دي دونه برابر اقتصاد کمزور دی دلته چې خریداران راشي مطلب مشتری راشي کوشش کوي ارزان شي غواړي وسغه شي مشتجران راوړای شي راوړی دوای شي اما د اقتصاد د وطن ډیر کمزور دی پیسو مطابق ته ګورو هغه شي راوړو دا چې شرایط راغلي دي چې په موډ سي ګرځي د ورځې موډ نه دی کم شي چې په موډ دی د ورځې هغه شي بس راي نيسي یو خبره دا چې لوړ شي موږ راوړای شو خالي د افغانستان د اقتصاد په خاطر موږ کم شي راوړو شرایط دغه رقم دی الان کې غنور ملکوت چور څه غرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شي په خپل یول خرڅيږي خراب شي هم څه مطلب خراب بازار لري او شش هم څه دلته زموږ ته اقتصاد وس خراب دي هرڅه کوشش کوي چې ارزان شي کوټي یوس یو وخت وسرتيري کې
رخت په متر او غاز خرڅيږي دا چې په خوابه خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسونکو شمس الدین راتوي
مشه د چنه څه کپړه راځي د اخواسه مثال هغه غاز پلی کول دي نیو سنتي پلی کول دي چې کوم د کندهار څه کپړه ځي په کندهار کې شاوخوا کې چې دي الته غاز استعمالیږي نیو سنتي کابل او مزار د افغانستان د لوړ شمال خوا چې ده هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅيږي
یعنی گاز کم ده متر ډیر ده
گاز کم دی متر زیات دی مثلا سنتي فرق شروع کیه گاز چې دی نیو سنتي دی متر سل سنتي دی خو د سمجور سره موږ معلومات کاوی متر نو هغه به مثال دغه لاس پیچ دی د اندازه باندې دغه کابل پر لاس باندې و پیچله مثال چې دوه ور به دغه پر د لاس در ژری پر چې دوه ور به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر دغه اندازه باندې گاز معلوموي هغه سبات مثال متر پیدا سره زموږ په خوانی سپیسری چولې هغه به دا ټیکه کښ کده لاس سره د لاس پر اندازه به د پښ سره ونیوله دغه اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند په شیبو کې
ځکه زموږ ته خپل مړه ژوندي را په یاد شي. دغه زموږ دپاره نو یاد دي. دغه زړه باتي زړه کور
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. په خبرونه کې مو واوریدل چې په لومړیو کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څه وخت بیا د رخت جوړولو پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، څه ډول رخت وبده، دا او د ته ورته پوښتنې هم په مرکه کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی ځوابوي. ورته غوږ شئ.
موږ د پاچا او د داود خان په وخت کې فابریکې لرلې، د نساجي چې هغه د پلخمري فابریکه وه، ګلبهار وه، همدارنګه باګرامي وه، چې دا رسمي فابریکې وې. په قندار کې هم موږ د اوبدلو دغه د کتان او همدارنګه په ایرات کې فابریکې وې. د دې په څنګ کې چې داود خان راغی، داود خان اجازه ورکړله او صنعت ته، فابریکو ته، پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شولې، تشویق شولې. موږ د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا په لسهاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پرسن انصاف کتانو، نور کتانو نو. د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسې محلي کارګاوې ویل، لکه په ننګرهار کې د سمرخیلو په نامه باندې سمرخیلي کتان به ورته ویو، ټیکې به ورته ویل، دا جوړېدلې او دا په افغانستان کې ډېر مشهوري. موږ خو تقریبا په هغه وخت کې د خپلو ټیکو په ارتباط باندې یو څه خودکفا وو. انقلاب دغه څلوېښت کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه ګذاري په دې ارتباط باندې ونه شي. بدبختانه چې د نجیب د حکومت د منځه تللو په وخت کې دغه څه سرمایه چې وه دا ټوله د خاورو سره خاورې شوله.
دا مهال موږ او تاسې رخت د کالي ورنه جوړو یا نور شیان دل کومه کوو؟
د جهان سره تجارت لرو. موږ خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډېر زیات مخ په وړاندې لاړو، نو موږ ټولې ټیکې اوس خارج نه راوړو. تقریبا د کال داسې فکر وکړه چې $200-$250 میلیون په ارزښت باندې زنانهی او مردانه ټیکې د خارج نه راواردو.
هغه کوم رختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت له اړخه څومره اصل و څومره ښه و؟
د خوشبختۍ ځای و چې په هغه وخت کې په منطقه کې داسې رخت لکه اوس چې پاکستان یا بنګلادیش یا هندوستان تولیدوي، په منطقه کې داسې رخت نه تولیدېده، ځکه چې هغه رخت خالي کاټن و او زمونږ تار چې و هغه د پنبې تارو او داخلي تارو او ډېر زیات ارزان و. په هغه وخت کې زمونږ د اردو د مسلو قواو ټول مصارف چې په دروجایي و، که د جامو و، که د لباس و، که د زیر دریشۍ و، که د هر چی شي و، که خپله د دریشۍ و تکې وي، دا ټولې په افغانستان کې تولیدېدلې.
څه فکر کوئ بیرته به افغانستان په دې وتوانېږي چې د پخوا په څېر هماسې اصلي ټوټې خپله په خپل هیواد کې جوړې کړي، چې نه غوټه وباسي نه لیلون پکې کار سوی؟
بلې، او د دې امکانات شته که الله تعالی رحم وکړي، سوله راشي، امنیت راشي. د افغانستان امکانات ډېر دي، دلته اوبه شته، ځمکې شته او موږ کولای شو چې د میلیونونو ټنو کاټن د تولیدولو استعداد د افغانستان ځمکه لري.
درن دوستانو، دا وژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
د ګل خستا ځوان جان تا ته چې ترسي، د ګل خستا ځوان جان تا ته چې ترسي، پرلی کډیر پتاوري گی مات چه ترسی، پرلی کډیر پتاوري گی مات چه ترسی، د گل خستا ځوان جانا تات چه ترسی. سبت چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
جانا
تمام صدق فلزان